په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خپرو. اورئ چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بی بی سي او امریکا غږ ټلویزیونونو پر خبري ټولګو چې د ځینو محلي ټلویزیونونو له لارې خپرېدلې بندیز ولګاوه. دې کار عکس العملونه هم پارولې دي. مخکې تر دې چې د راپورونو برخې ته ورسو، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال مشره میتي نوتسن وایي طالبانو ته پکار ده د نجونو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې سمدستي پرانیزي. یونما پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې میرمن نوتسن پکتیا کې د طالبانو له والي مولوي محمد علي جان د افغان ښځو سوداګرو د رسنیو پوهنتونونو او د مدني ټولنې له استادو سره کتلي او ټینګار کړی چې د طالبانو چارواکي باید د ژمنو سره سم د نجونو منځني ښوونځي او لیسې سمدستي پرانیزي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویست له افغانانو د ملاتړ په برخه کې د انډونیزیا د اغیزناکې ډیپلوماسۍ ستاینه وکړه. نوموړي پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د انډونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر ریتنو مرسودي سره یې بیا کتلي. د قطر د خبري اژانس د راپور له مخې د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودي د شنبې په ورځ په قطر کې د دوحې فورم په څنډه کې د قطر د بهرنیو چارو له وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ چې مخیه دواړه هیوادونه له افغانانو سره د بشري او نورو مرستو ژمنه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د هبیتات پروګرام په مزار شریف کې د کار په وړاندې د نقدو پیسو د یو پروګرام د پیل خبر ورکړ. د ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په مزار شریف کې د آبادی پروګرام په چوکاټ کې دغه نوي فعالیتونه چې په پروژو کې په کار کولو سره خلکو ته نقدي پیسې ورکول کیږي د افغانستان په شاري سیمو کې د معیشت د دوامدارو ستونزو د کمولو د هڅو یوه برخه ده. د طالبانو د ټولګټو وزارت د آیبک او پلوخمری ترمنځ لویه لار کې د دریو پلونو د رغونې د چارو د بشپړېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغه سړکونه د نږدې شپږ نیم میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوي.
در جریان کار این پروژه ها برای
تدقی پروژه پجریان که در سیمی اوسیدون که تا مستقیم او غیر مستقیم کاری فرصتون را مست سوی او که بشپر دوست را دقر از دخل کدیری ترانسپورتی ستونزی او وارد سوی دی
حال گردیده است.
تفنسان پا اکثر سیمو که خلق در سرکونو لخرابوالی شکایت کوی. د اوکران یو سیاستوال او د مذاکره کوونکي حیات مشر دیوی تاراخام یوایی په پام کې د روسیې او اوکران د استادو ترمنځ د مذاکرو بل پړاوونن دوشنبه په ترکیه کې پیل سی. خود روسیې د مذاکراتي ډلې مشر ولادیمیر مدینسکی په خپل ټلګرام کې ویلي چې دغه مذاکره را روانې سه شنبه او چهار شنبه ته پلان سوی دي. پر اوکران د روسیې د یرغل څه باندې میاشت کیږي. د روسیې د ارتباطاتو د تنظیم ادارې د روسیې خبري اژانسونو ته خبرداری ورکړی چې د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلینسکی سره سوی مرکه خبره نه کړي. دا خبر میدوزا خبري اژانس ورکړی دی. زلینسکی د میدوزا دوژد ټلویزیون کومرسانت ورځپاڼې او زیګر یوټیوب کانال په ګډون د روسیې له ځینو خبري رسنیو سره پرون نوي دقیقې مرکه وکړه. ولسمشر زلینسکی په دې مرکه کې ویلي دی له روسیې غواړي چې په اوکراین کې د خپلې جګړې په اړه په واقعیت ځان پوه کړي. چک جمهوریت د میلیونونو ډالرو په ارزښت هغه شتمني کنګل کړې چې د روسیې په شتمنو کسانو پورې اړه لري. دا هغه کسان دي چې په وروستیو کې د بندیزونو په فهرست کې نومونه شامل سوي دي. د چک جمهوریت صدراعظم پیټر پیالا ملي ټلویزیون سره په خبرو کې د دغو روسي وګړو نومونه په ډاګه نه کړل. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د طالبانو لخوا د نړیوالو رسنیو د پروګرامونو د خپرولو مخنیوي د افغانانو په وړاندې یو خواشینونکی ګام بللی دی. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بی بی سي او امریکا ژغ ټلویزیونونو پر خبري ټولګو چې د یو شمیر محلي ټلویزیونونو له لارې خپرېدلې بندیز ولګاوه. بی بی سي له طالبانو غوښتنه کړې چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. نور تفصیل له نوریاس نوري ناوري.
د طالبانو حکومت د بی بی سي او د امریکا غږ پر خبري ټولګیو چې د افغانستان یو شمیر محلي تلویزیوني چینلونو خبرول بندیز ولګاو. د بی بی سي مسولینو پرون یکشنبه وویل چې په پښتو، دري او ازبکي ژبو خبري ټولګي په افغانستان کې له څپو څخه لرې کړی شوی دی. د جرمني د ډی پی خبري اژانس راپور له مخې دغه اقدام وروسته له هغې کیږي چې طالب چارواکو په افغانستان کې د بی بی سي تلویزیون همکارو تلویزیوني شبکو شمشاد، آریانا او آرزو ته امر کړی و چې له خپلو څپو د دغه نړیوالې رسنۍ خپرونې لرې کړي. بی بی سی له طالب چارواکو غوښتل چې خپل پریکړه بیرته واخلي. دغه غوښتنه د بی بی سی د نړیوال سرویس د ژبو د څانګې مشر طارق کفاله پرون یکشنبه په یو بیان کې وکړه او له طالبانو یې وغوښتل چې په افغانستان کې شریکانو ته سمدستي اجازه ورکړي چې د دې نړیوالې شبکې خبري ټولګي خپاره کړي. کفاله د طالبانو دغه اقدام د افغانستان د خلکو لپاره چې په اوس وخت کې له یوې ناڅرګندې راتلونکي او مبهم حالت سره مخامخ دي د اندېښنې وړ پرمختګ بللی دی. هغه یادونه کړې چې له شپږ میلیون زیات افغانان په اونۍ کې د بی بی سي له تلویزیوني خپرونو برخمن کیږي او دا ډیره مهمه ده چې په راتلونکي کې دوی دغو خپرونو ته لاسرسی ولري. په عین حال کې د افغانستان د رسنیو سترې ډلې موبي ګروپ یوې سرچینې ډی پی ای ته ویلي چې د طالبانو د استخباراتو ادارې د حکم له مخې د امریکا غږ تلویزیون د موادو خپرول د یکشنبې له ورځې بند کړی دي. تر دې مخکې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان عبدالحق حماد ډی پی ای ته تایید کړی و چې د افغاني چینلونو له لارې د امریکا غږ تلویزیون خپرونې بندې شوې دي، خو د امریکا غږ راډیو په افغانستان کې خپل عادي فعالیت مخته وړي او په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې. د طالبانو دغه چارواکي ویلي چې د امریکا غږ تلویزیون خپرونو د دوی د حکومت له پالیسیو سره اړخ نه لګاوه. د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مرستیال اسماعیل سادات د طالبانو د حکومت دغه وروستی اقدام په افغانستان کې پر رسنیو او د بیان پر آزادۍ یو بل گزار بولي. نوموړي تیره شپه آزادي راډیو ته وویل
هرګو اگر طالبان میخواهند کې حکومت بکنن
که طالبان واړی حکومت وکړي نو باید رسنۍ لزان سره ولري. د رسنیو د ځپنې دوام، د بیان د ازادۍ د ځپنې دوام د افغانستان رسنۍ له جدي ننګونو سره مخ کړی دی. په وروستیو او میاشتو کې موږ د دې شاهد چې څه باندې 2500 رسنیو د مختلفو ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولې دي، او که دغه وضعیت همداسې دوام وکړي نو به موږ په افغانستان کې د نورو رسنیو د بندېدو شاهد هم اوسو. د تیر 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسېدلي، ډېر خبریالان له دې هېواده وتلي او ډېرې رسنۍ هم بندې شوي چې اقتصادي ستونزې اصلي لامل ګڼل شوی دی. ډېری خبریالان چې په افغانستان کې پاتې دي له دې ویرې لري چې که په ښکاره توګه راپورونه ورکړي ممکن طالبان ترې غچ واخلي. تر اوسه یو شمېر فعال خبریالان د خپل کار په جریان کې بندیان شوي او شکنجه شوي دي.
ملګرو ملتونو د طالبانو لخوا د نړیوالو رسنیو د پروګرامونو د خپرولو مخنیوي د افغانانو په وړاندې یو خواشینوونکی ګام بللی دی. بلخوا د افغانستان د ژورنالستانو ملي ټولنه د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د نیول کېدو په اړه اندېښنه شي. د دې ټولنې د رسنیو برخې غړي ازادي راډیو ته ویلي په دې وروستیو کې د خبریالانو نیول کېدل د اندېښنې وړ دي. دا هم په دې اړه تفصیل
د طالبانو لخوا د خبریالانو د نیونې موضوع اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د ژورنالستانو ملي ټولنه د دې کار پایله ښه نه ګڼي او ټینګار کوي چې دا کار د رسنیو کارکوونکي ناهیلي کوي او د کار له دوامه یې راګرځوي. د دغې ټولنې د رسنیو د برخې مسؤول مسرور لطفي ازادي راډیو ته وویل
د خبریالانو نیونه او بیرته خوشی کول په داسې حال کې چې د نیونې په تړاوې له رسنیو سره هیڅ جزئیات نه شریکيږي د رسنیو کورنۍ اندېښمنه کړې ده. دا ډول کړنې به خینه وي او د رسنیو کورنۍ له نوي ستونزو سره مخ کړي.
ښاغلی لطفي وویل چې طالبان باید د خبریالانو د خوندیتوب لپاره حقوقي لارې چارې ولټوي او د یو قانون پر بنسټ باید لدوی سره سم چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز په وی اعلامیه کې په کندهار کې زما په نوم د یو راډیو د نشراتو مسؤول میرویس اتل او په کابل کې د سلام وطندار د راډیو د خبریال سرور هاشمی د نیونې خبر ورکړی دی. د دغه مرکز د معلوماتو پر بنسټ طالبانو د شنبې په ورځ سهار وختي په کندهار ښار کې د میرویس اتل په کور ورغلي او هغه له ځان سره وړی و. دغه شان د سلام وطندار راډیو خبریال سرور هاشمی چې د یک شنبې په ورځ د زده کوونکو د اعتراض د خبري پوښښ لپاره سیمې ته تللی و هم د اعلامیې پر بنسټ پوهنې وزارت ته څیرمه نیول شوی دی، خو په اعلامیه کې ویل شوي چې دواړه خبریالان له څو ساعته توقیف او له څېړنو وروسته بیرته خوش شوي دي. په ورته وخت کې د کار یو شمېر خبریالان هم اندېښمن کړي دي.
په دې وروستیو کې د یو شمېر خبریالانو د رسنیو د مسؤلینو نیول کېدل ټولو ژورنالستانو پر کارونو او په ذهنیتونو باندې ډېره منفي اغېزه کړې. کېدل دوام لري نور به خبریالان زړه ته نه کړي چې د ژورنالیزم مسلک غوره غوره کړي.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر واخلو، خو د دوی ویاندویانو زموږ اړیکې را ثواب نه کړې. خو له دې وړاندې د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد ویلي وو چې دوی غواړي د رسنیو د سرغړونې کمیسون بیا رامنځته کړي تر څو د سوی تفاهمونو مخه ونیول شي او د رسنیو هر ډول ستونزو ته رسیدنه وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو ته غوږ یست. طالبان چې وخت یې د بودا مجسمه ویجاړې کړې وي، اوس په خپل د بودا د هغو مجسمو ساتنه کوي چې د لوګر د مسیح عینک کان په سیمه کې د کیندنې پر مهال موندل سوي دي. د طالبانو حکومت په ګډون په افغانستان کې پرله پسې حکومتونو د دغه کان په ګډون د افغانستان تر مځکې لاندې زیرمو پورې ډېرې هیلې غوټه کړې چې د استخراج له لارې ترلاسه کېدونکی عاید به یې د افغانستان ډېرې اقتصادي ستونزې هوارې کړي. نوریاس نوري تفصیل وړاندې کوي.
حکیم الله مبارز د طالبانو د هغې قطعې مشر دی چې د لوګر د عینک د مسو د کان هغه لرغونې سیمه ساتي چې تر ځمکې لاندې کیندنو په مهال پکې د بودا مجسمې او د بودا د وخت نور آثار موندل شوي دي. مبارز چې مخکې وسله والو په همدې سیمه کې د امنیت لپاره ګمارل شو، د پخواني حکومت پر ساتونکو بریدونه کول. اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې د دغو آثارو ساتنه دوی او چینایانو ته ډېره مهمه ده. دی وایي د سیمه د امنیت په خوندي کېدو سره به دې ته لاره هواره شي چې د چین د میلیارډونو ډالرو پانګونه راجلب شي. ښاغلی مبارز وایي کله چې تیر کال د پخواني حکومت امنیتي ځواکونه تسلیم شول، نو د سمدستي د سیمې ته ځان ورسوه چې هغه خوندي کړي. د لوګر د عینک د مسو د کان قرارداد د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت په مهال په 2008 کال د چین له دولتي ام سي سي کمپنۍ سره د دیرشو کلونو په مخ لاسلیک شوی دی. خو چینایانو ظاهرا د لوجستیکي او امنیتي ستونزو له امله په 2014 کال د دې کان چې ظرفیت یې 12 میلیون ټنه مس اټکل شوی د کیندنو چارې ودرولې او له افغانستان ووتل. اوس چې طالبان بیرته پر افغانستان واکمن شوي، چین د دغه کان په ګډون د افغانستان تر ځمکې لاندې زیرمو کې پانګونې ته ډېره لیوالتیا ښکاره کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي تېره اونۍ وخت د طالبانو له رسېدو وروسته کابل ته په خپل لومړني سفر کې له طالب چارواکو سره په لیدنو کتنو کې په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې خپل هیواد چمتووالی څرګند کړ. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې د طالبانو د قانون وزیر شهاب الدین دلاور هم هڅې پیل کړې چې د چین دولتي کمپنۍ بیرته افغانستان ته راوګرځوي. د دې وزارت د بهرنیو اړیکو مشر زاید رشیدی وایي چینایي کمپنۍ اوسنی وضعیت د ځان لپاره ایډیال بولي، ځکه نړیوال سیالان نشته او حکومت هم کلک ملاتړ کوي. ټاکل شوی چې د ایم سی سی کمپنۍ یوه تخنیکي کمیټه په راتلونکو اونیو کې کابل ته لاړه شي چې د لوګر د عینک د مسو د کان د استخراج د بیرته پیلولو په وړاندې پراته خنډونه لرې کړي. یوه عمده ستونزه هم له سیمې د بودایي آثارو لرې کول دي، خو ایم سی سی دغه راز هڅه کوي چې د شوي قرارداد په شرایطو له سره غور وشي. په تېره د مالیې د ټیټولو په برخه کې او هم چین هڅه کوي چې د هر یو ټن مسو د پلورلو په بدل کې حکومت د امتیاز حق چې اوس په سلو کې نږدې 40 دی نیمایي ته راکم کړي. د شوي قرارداد له مخې به افغانستان په کال کې د 250 میلیون او 300 میلیون ډالرو ترمنځ عاید ترلاسه کوي او هم به د وخت یا اوږدوالي له پلوه 800 میلیون ډالر فیس ترلاسه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس مې یوه نړیواله مسئله په داسل کې چې پر اوکراین د روسیې پر یرغل څه باندې یوه میاشت اوړي، د اوکراین د یوې بیلتون غوښتونکي سیمې مشر ویلي چې په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې له روسیې سره د دې سیمې د یو ځای کېدو په اړه یوه ټول پوښتنه وکړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي که په لوهانسک کې دا ډول ریفرندوم ترسره سي غیر قانوني به وګڼل سي. نوریاس نوري او په دې اړه نور جزئیات.
د اوکراین د لوهانسک د سیمې مشر چې کرملین پلاوی بیلتون غوښتونکي پرې کنټرول لري ویلي چې په پام کې لري له روسیې سره د دې سیمې د یو ځای کېدو په اړه ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کړي. دا به د لویدیځ او کرملین ترمنځ کړکېچ نور هم زیات کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مخکې له دې چې د فبروري په 24 خپلو ځواکونو ته پر اوکراین د برید امر ورکړي، لوهانسک او د روس پلاوه بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې بله دونیتسک سیمه د خپلواکو سیمو په توګه په رسمیت وپېژندلې. پوتین په 2014 کال د روسیې له خاورې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې له یو ځای کېدو وروسته د اوکراین په دغو دو سیمو کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کړی دی. هغوی ته یې پیسې، وسلې او سرتیري ورکړی دي. پوتین دغه هڅې د دې لپاره مخته وړي چې په اروپایي ټولنه او ناتو تړون کې د اوکراین د غړیتوب مخه ونیسي. د روسیې تاس دولتي خبري اژانس د لوهانسک د سیمې د بیلتون غوښتونکو د مشر لیونید پاسشنیک له قوله وایي چې پرون یکشنبه ویلي د ده په فکر ریفرندوم به په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. د راپورونو له مخې روسیه هم د یو ریفرندوم پر ګټو او زیانونو بحث کوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویل په لوهانسک کې دغسې یوه ټول پوښتنه به رسمیت ونه لري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویان اولیګ نیکولینکو په یو بیان کې چې ازادي راډیو ته راستولی ویلي چې روسیه د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د کمزورولو له هڅو لاس نه اخلي او پر هغو سیمو چې په موقتي توګه اشغال شوي د جعلي ریفرندومونو ترسره کول به له قانوني پلوه اعتبار ونه لري او نتیجه به هم قانوني نه وي. هغه ویلي روسیه به په دې کار سره د نړیوالې ټولنې له لا سخت او پریکنده غبرګون سره مخامخ شي او لا به په نړیواله سطح منځوي شي. روسیه په 2014 میلادي کال هم د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د یو ریفرندوم له لارې خپل خاورې سره ملحق کړه. نړیوالې ټولنې دغه ریفرندوم جالب بللی او یوازې د څو هیوادونو پرته نور کریمیا د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت نه پیژني.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه
دی پند کړم په خما دین جنگ جپ تور پیک دی پند کړم په خما دین جنگ د ګل په شان لالې دی رانه واخستا بیننګ
دولسنو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالیه وزارت سکه مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او که چیرې میډال او څنګه لای نه ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
رانا مخوانه د سرو زرو پیسوان اوس می ډیر غریبی د شین خاله صبر وکړه خدای برا ولی دورا اس میں سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن خالے سخت نا چاری داشن خالے زما سخت نا چاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود دولی داشن خالے سبر اکڑا خدای اس میں سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن خالے مرگ دن سر بندی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت نا چاری داشن خالے رانا مغوڑا دسرو سرو پیسوان سما ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن خالے
بس دی. لشدو سره پر ټول مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
چیدر کو رماستر کے میرا چیدر گورا ماستر کے میرا پل عمر میں ہم تا تدر کولے شوئے دید میں ددو ستر گو در بخلے شوئے دید میں ددو ستر گو در بخلے شوئے مورے 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 تد دنیا ہو را ملائت کھئے تزما دے تزما ببو زما دت کھئے عمر دے دیر شاہ چیدر گورا ماستر کے میرا نار نار ناشی مورے 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 تزما ہر سب خرس مکئے تزما دے تزما ببو زما دکئے عمر دے دیر شاتان دے قربان تولا دنیا شی تات چیدر گورا سترگ میر نار نار ناشی موسیقی
ولسواکی
دوی لارې دی په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای دی دوی خوندیتوب او ځین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزا د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو دول سیزه لکرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره
علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سارو سرمایه
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلورو بجو
ده هوا مرغانو واوری ما ده حال ده وطن را وړی ما ده حال ده ککڑی غاڑے کا وما مرا وقت پخلا خوب جانال پر کوټه سرا داسي دا دنیا ګټه سرا داسي دا دنیا ګټه بيتالي ما دا نارای کنا وای خط بیرا دې شای کنا وای خط بیرا دې شای رہی پر مادا قرآن والے کاوئی پر مادا قرآن والے کاوئی
ترشنہ آسمان لاندی په بیلابیلو کلتوري ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له دوو تر درو بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خبريږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلی اوریدلای سي.
دا زمون لیلا وطن دا وطن موزان دے دا افغانستان دے دا افغانستان دے
ده وطن وطن سوے دے چمن چمن تگے دے وطن وطن سوے دے چمن چمن خی پاکی او بغواڑی وینا وینا دغواڑی جنگا زتان غواڑی نو جنگا 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 زتان غواڑی نو جنگا 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 زتان غواڑی جنگ استڑے دے زخم خوب اڑے دے او ڈیر لے جنگ استڑے دے زخم خوب اڑے دے سولستارات لغواڑی سولستارات ہو سولستارات لغواڑی سولستارات لغواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی جنگا زتا نغواڑی نو جنگا 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 زتا نغواڑی نو جنگا 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 زتا نغواڑی امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ ہو امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ غواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی جنگا زتا نغواڑی نو جنگا 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 زتا نغواڑی نو جنگا 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 زتا نغواڑی افغان وطن او بولے جانان وطن او دا وطن افغان وطن او بولے جانان وطن ڈکل ملی زلغواڑی ڈکل ملی زل ہو ڈکل ملی زلغواڑی ڈکل ملی زلغواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی جنگا زتا نغواڑی نو جنگا 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 زتا نغواڑی نو جنگا 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 زتا نغواڑی
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساسوالي سوډیر چې موږ امنیت مکه
افغانانو تل مرونه ته په درناستر
کوم خزینه باندې په مناسبه ځای کې وسات شي
له خويندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لاله از مشتره شریک کړي موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو
ځوان فکر له ځوانانو سره په تړلو مسلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سی شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکراری د چهار شنبه د مازیګر له 3:30 بجو تر 5 بجو پورې اورېدل شي.
یار مستا د تولر چار لجنه بجنو منس کے و مسکے مسکے کے دل جنے بجنو منس کے و مسکے مسکے کے دل جنے
پسند پوہی گم چمینا